السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د تلې یا میزان نهمه او د 2013 میلادي کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. د خبرونه چې خبرونه او راپورونه پکې خبرو د طاهر روخان په تخنیکي مرسته تاسو ته وړاندې کیږي. په راپورونو کې د امریکا دفاع وزیر وایي د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه به د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په روانه خبرونه کې راپورونه خپرو، خو لومړی تر دې دمه وروستي خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرلیکونه: دوه امریکایي جنرالان د طالبانو د یوې حملې په وړاندې د هلمند د کمبیشن په دفاع کې د ناکامۍ په خاطر تقاعد ته اړ کړای شوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه په یوه شل اووریزه لوبه کې د کینیا ټیم ته په بېساري توپیر سره ماتې ورکړه، او د اسرایلو صدراعظم د امریکا له ولسمشر څخه غوښتي چې پر ایران فشارونو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه: د امریکا د سمندري ځواکونو دوه جنرالان په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یوې حملې په وړاندې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په دفاع کې د ناکامۍ په خاطر تقاعد ته اړ کړای شوي، چې عملاً د هغوی د لرې کولو په معنا ده. د امریکا د سمندري ځواکونو قمندان جنرال جیمز آموس په یو بیان کې ویلي چې د سمندري ځواکونو تورن جنرالان چارلز ګورګانوس او ګریګ ستور ډوانت د هلمند ولایت په کمبیشن کې د سرتیرو د ساتنې لپاره لازم امنیتي تدابیر نه ونیولي. جنرال امس له دې دواړو جنرالانو غوښتنه کړې چې تقاعد واخلي، او دوی هم منلې ده. د 2012 کال په سپتمبر میاشت کې پر کمبیشن برید د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو دوه پوځیان وژل او اته امریکایي پرسونل یې ټپیان کړل. د برید همدارس د هرر په نوم د شپږو جنگي جټ الوتکو د ویجاړېدو په ګډون میلیونونه ډالر مالی زیان واړاوه. تکل شوی چې د افغان حکومت د سیاسي مخالفې ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبداللهنن رسمن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته خپله کاندیداتوري اعلان کړي. د حزب اسلامي مرستیال مشر انجینر محمد خان ازادۍ رادیو ته وویل له جمعیت اسلامي سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه موافقې ته رسیدلي چې له مخې به دای د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله لومړی مرستیال وي. محمد خان ازادۍ رادیو ته وویل چې نن غرمه مهال به د دوی ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوم سبتولو لپاره مراجعه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه په شارجه کې په یو شل اووریزه سیالۍ کې کینیا ته په لوی توپیر سره ماته ورکړه. افغان ټیم لومړی لوبه وکړه او په ټاکل شویو شل اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې جوړې کړې، خو د کینیا ټول ټیم په 13 اوور کې یوازې د 55 منډو په جوړولو سره په دې مسابقه کې ماتو خوړه. افغان کرکټ ټیم وتوانېد چې په دې سیالۍ کې د کینیا لوبغاړي په تر ټولو کمو منډو وسوځوي، چې دا د نړیوالو شل اووریزو سیالیو په تاریخ کې یو نوی ریکارډ دی. د اسرائیلو صدراعظم د امریکا له ولسمشر څخه غوښتي چې پر ایران فشارونو ته دوام ورکړي. بنیامین نتنیاهو دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د نړۍ قوتونه له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د اسرائیلو صدراعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره د کتنې پر مهال وویل ایران د اسرائیلو د ورانولو ژمنه کړې، نو د اسرائیلو لپاره به ورستۍ ازمیښت دا وي چې له ایران سره داسې موافقه وشي چې دا هیواد په هر حالت کې اټومي پوځي پروګرام ونه لري. د امریکا ولسمشر وویل هیواد به له وخت مخکې پر ایران لګول شوي بندیزونه نرم نه کړي. باراک اوباما زیاته کړه چې د ایران پر ضد د قوې کارول لا هم د یو انتخاب په توګه پر ځای پاتې دی. د امریکا حکومت په عراق کې د تشدد وروستۍ پیښې غندلې. د عراق په شیعه میشتو سیمو کې پرون د بمي حملو یوې لړۍ چې ډېره برخه یې موټر بم چاودنې وې څه باندې 50 کسان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکي دا بریدونه زړه بوږنوونکي او شرمونکي وبلل، او ویل هغه تروریستان چې دا حملې کوي د امریکا، عراق او نړیوالې ټولنې ګډ دښمنان دي. د عراق سینې افراطي وسله والې ډلې چې ګمان کېږي په دې هیواد کې د شیعهګانو پر ضد د فرقوي تاوتریخوالي د پراخولو هڅه کوي، په دې حملو مشکوک ګڼل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیل مخې له 13 اپریل میاشتې راهیسې په عراق کې د تشدد په دې ډول پیښو کې له 4.5 زرو زیات کسان وژل شوي دي. د قرغیزستان امنیتي چارواکو پرون وویل د حزب تحریر د سخت دریز ډلې یو سیمه ایز مشر یې په اوه کلونو بند محکوم کړی. و دېرش کلن باکیت ژومادلوف سخت دریزۍ ته د تبلیغ د فرقه ایي شخړو نژاد پالنې او مذهبي کرکې د خپرولو په جرم محکوم شوی. د قرغیزستان د ملي امنیت ادارې ویلي ژومادلوف په ناریان ولایت کې د حزب تحریر د ډلې چې پر فعالیت بندیز لګېدلی مشري کوله. او د ایران ولسمشر د خپل هیواد د هوایي چلند ادارې ته ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د مستقیمو پروازونو پر امکان غور وکړي. د امریکا او ایران ترمنځ تقریبا له دریو لسیزو راهیسې د الوتکو مستقیم پروازونه بند شوي. د ایران د ولسمشر یو سلاکار اکبر ترکان تیره ورځ ایرانی رسنیو ته وویل چې ولسمشر غواړي د ایرانی کډوالو د ستونزو د کمولو په هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیمو پروازونو پر مسله له سره غور وشي. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. او اوس هم د پلازمینې کابل او څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
سلام. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلومات لمخې د کابل او ځینورو ولایتونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9.44. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 4.15. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1.12. په جلال آباد کې اسمان ورځ دی، د تودوخې لوړه درجه 2.44. او په مزار شریف کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 2.40.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې ولسمشر په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیداتوري لپاره حزب اسلامی او جمعیت اسلامی موافقه کړې. د حزب اسلامی مرستیال ازادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
د موافقتنامه د دواړو تنظیمو د لوړ پوړو چارواکو په موجودیت کې امضا شوه.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چینایي چارواکو ژمنه کړې چې د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې خپل قراردادونه به عملي کوي.
چینایانو ډیره علاقه مندی لري په کانو سرمایهداري وکړي. مونږ هم د مدیریت او د دې روابط سره خپل تلاشونه به یې کوو.
د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر وایي د هیلمن دی چې د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه به له افغانستان سره امنیتي تړون لاسلیک شي. نور کورنی موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا له ولسمشر نه غوښتي چې پر ایران لګول شوي بندیزونه دې پر خپل ځای وساتي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ټاکل شوی چې د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله نن رسمن خپل ځان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي. د لومړی مرستیال به له حزب اسلامي څخه انجینیر محمد خان او دوهم مرستیال به له وحدت اسلامي ګوند څخه محمد محقق وي. د خبر ښاغلی محمد خان له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې تایید کړ. په دې اړه له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال احمد زبیر ژمن په راپور کې نور تفصیل واوري.
د حزب اسلامی مسؤلین وایي له جمعیت اسلامی سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه موافقه تر رسیدلی چې له مخې به د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله لومړی مرستیال، د دې ګوند مرستیال انجینیر محمد خان ووسی. ښاغلی محمد خان وایي محمد محقق به د ښاغلی عبدالله دویم مرستیال وي. نوموړي د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا موافقه په همدې ورځ ناوخته د حزب اسلامي د رئیس عبدالهادي ارغندیوال او د جمعیت اسلامي د سرپرست صلاح الدین رباني ترمنځ لاسلیک شوه.
د موافقتنامه د حزب اسلامي د رئیس عبدالهادي ارغندیوال او د جمعیت اسلامي د سرپرست صلاح الدین رباني او د دواړو تنظیمو د شریکو کاندیدانو سی عبدالله او انجینر محمد خان د څلورو واړو لخوا د دواړو تنظیمو د لوړ پوړو چارواکو په موجودیت کې امضا شوه.
ښاغلی محمد خان وویل ټاکل شوی نن غرمه مهال د دوی ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او ډاکټر عبدالله او مرستیالان یې رسمن د کاندیدانو په توګه ځانونه ثبت کړي. ډاکټر عبدالله د ملي ائتلاف مشر دی او د نوي جوړ شوي انتخاباتي اتحاد یو مهم غړی. نوموړی د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د جمهور رئیس حامد کرزی تر ټولو پیاوړی سیال و. حزب اسلامی او جماعت اسلامی د کورونو جګړو په محل په خپلو کې تر ټولو رقیبې ډلې وي او هغه وخت یې جګړې سره وکړې. خو له هغو جګړو چې په زرګونو کسان پکې ووژل شول، کلونه وروسته د جمهور ریاست د 2014 کال په انتخاباتو کې له یو ګډ ټیم سره رامخته کیږي. دغه انتخاباتو ته د ځان کاندیدولو لپاره ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم د انتقال د پروسې د رئیس په توګه له خپلې دولتي دندې استعفا کړې ده. د ولسمشر حامد کرزی ورور قیوم کرزی، زلمای رسول عبدالرب رسول سیف، علی احمد جلالی او ځینې نور کسان د دغو انتخاباتو له یو شمېر نورو مطرحو کاندیدانو څخه بلل کیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي د هلمند چې د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه به د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. چک هګل ویلي د کابل او واشنگتن ترمنځ د دې تړون لاسلیک خورا اهمیت لري. لبلې خو افغان چارواکي وایي چې امریکا سره د امنیتي تړون په اړه په خبرو کې زیات پرمختګ شوی. رضوان مراد د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر وایي هلمند چې د روانې میلادي میاشت تر پایه به متحده ایالات او افغانستان په خپلو کې امنیتي تړون ولري. د دفاع وزیر چک هاګل چې پرونی په جنوبي کوریا کې د امریکایي ځواکونو د تمرینونو پر مهال دا څرګندونه کولې ویل دا امنیتي تړون خورا مهم دی او د هغه په وینا له دې تړون پرته موږ مخته نه شو تلای. د فرانسې خبری آژانس د خاغلی هیګل په حواله وایي چې امریکا له افغان حکومت سره خبرې کوي چې له راتلونکي نومبر میاشت څخه مخکې دا تړون لاسلیک کړي ته چمتو شي. بلور ته بیا د دې تړون پړه پروانو خبرو کې افغان مرکچی ډاکټر اشرف غنی احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې د امنیتی تړون پړه خبرو او بحثونو کې زیات پرمختګ شوی دی او پات جزئیات ولسمشرانو پورې اړه لري.
پرمختګ ډیر ښه ده. تخنیکی مسائل حل شوی دي. اوس رسیدو هغه مرحله ته چې بنیادی سیاسي فیصلې پکار دي. او هغه بنیادی سیاسي فیصلې باید دوه منتخبو بنسټونو لخوا وشي. چې اول ولسمشر ده او دومه ولسي جرګه ده.
افغان مقامات وای ولسمشر کرزی په دې تړون کې پر خپل دی غوښتنه ټینګار کوي چې امریکا باید په افغانستان کې د بهرنۍ مداخله او پر افغان خوره د بهرنۍ تیری په مسأله کې له افغانستان سره ودرېږي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانگزه د ولسمشر کرزی د غوښتنه پر ځای غنی وای چې متحده ایالات باید په دوه اړخیز امنیت تړون کې افغانستان ته دا ډاټ ورکړي.
ګوره کچېری واقعا تروریزم د امریکا دښمن وي او امریکا له زره کیلومتره بخوا په افغانستان کې شتون لري او غواړي د اوږده مدت لپاره تر اندر انوانمنت ته حضور پیدا کړي. هر هغه څوک چې د افغانستان سرحد نقصوي زه فکر کوم چې دا تیری ګڼل کېږي. په تېره بیا چې دا ګروپونه که هر څوک وي د بهر نه چې کله تمویلېږي یا تجهیزي وي که دا افغانان وي که بهرانیان، بله کله چې مسلح قوتونه د افغانستان سرحد نقصوي تر هر انوانمنت شوي دا تیری ګڼل کېږي. په کلاس او باید د افغانستان ستراتیژیک متحدین د افغانستان دولت سره په ګډه دغه یو تهدید ته ځواب وایي.
متحده ایالات پلان لري چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه خپل شاوخوا 50,000 محارب سرتیري وباسي. خو که د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون کیږي نو له مخې به یو شمېر امریکایي سرتیري له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. امریکایي مقامات تر اوسه په دقیقه او رسمي توګه دا نه ده په ډاګه کړی چې له افغانستان سره د موافقه په صورت کې به له 2014 کال وروسته څومره امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي او د دغو پاتې کېدونکو ځواکونو د ماموریت بڼه بسوي.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو د امریکا د دفاع وزیر چک هګل څرګندونه واورېده چې هله څرګنده کړې چې د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه به د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. افغان چارواکي وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه په خبرو کې زیات پرمختګ شوی. قدر من اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. دا وخت د سهار 9:15 دی. د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا د سمندري ځواکونو دوه جنرالان په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یو بریټ پوړاندې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په دفاع کې د ناکامۍ په خاطر تقاوت ته اړ کړی شوی دی. ټاکل شوی چې د افغان حکومت د سیاسي مخالفې ډلې ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله نن رسمان د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړی. د حزب اسلامي مرستیال مشر انجینیر محمد خان به د ډاکټر عبدالله لومړی مرستیال او د حزب وحدت مشر محمد محقق به دوهم مرستیال وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر شپه په شارجه کې په یو شل اووریزه سیالۍ کې کینیا ته په لوی توپیر سره ماتې ورکړه. د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا له ولسمشر څخه غوښتي چې پر ایران فشارونو ته دوام ورکړي. بنیامین نتنیاهو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د نړۍ ستر قوتونه له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په حال کې دي. د امریکا حکومت په عراق کې د تشدد وروستۍ پیښې غندلې دي. د عراق په شیا میشتو سیمو کې پرون د بمې حملو یوې لړۍ چې ډېره برخه یې موټر بم چاودنې وې څه باندې 50 کسانو وژل. د قرغیزستان امنیتي چارواکي وایي چې د حزب تحریر د سخت دریځ ډلې یو سیمه ییز مشر په وو کلونو بند په دې تور محکوم کړی چې سخت دریځ ته تبریخ کاو، فرقایي شخړې او نجات پالنې لپاره ولیدې. او د ایران ولسمشر د خپل هیواد د هوایي چلند ادارې ته ویلي دي چې د ایران او امریکا ترمنځ د مستقیمو پروازونو پر امکان غور وکړي. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. اوس هم فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبه مخکته نه کوي.
د امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په خپل اورستي غړنه کې د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي یو امریکایي شرکت چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون سره قرارداد لري د ډیری مودې راهیسې د ایران لاري په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته اکمالات کوي. د ان هم په نوم د شرکت د امریکا د دفاع وزارت سره د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت قرارداد لري. د دې شرکت مسولینو ویلي چې له دې چې دوی مواد په غیر قانوني لاره یعنی د ایران له خاورې افغانستان ته لېږدول کېدل تازه خبر شوې دي. خو د هغو اسنادو له مخې چې فارن پالیسی خبرونه تر رسیدلې داسې ویل کېږي چې ان هم شرکت د تیرو 13 میاشتو رئیس په دې مسله خبر وو. خو د مخنیوي لپاره یې کار نه کاو. وال سټریټ جرنال خبرونه د تیرې پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د ان هم شرکت چې د امریکا د دفاع وزارت سره د اوبو او خوراکي موادو د لېږدولو قرارداد لري د بګرام په پوځي اډه کې د وستر ګودام د جوړولو لپاره زیات اندازه ساختماني وسایل په دریم لاس افغانستان ته لېږدولي وو. د فارن پالیسی په وینا دا څرګندېږي چې د شرکت خپل ساختماني وسایل اول بندر عباس او بیا له غیلاري افغانستان ته استولې دي. د اسنادو پر اساس ویل کېږي چې د انهام شرکت د بګرام په هوایی اډه کې د ستر ګودام په جوړولو د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه د څه باندې 8 میلیارډ ډالر په ارزښت قرارداد ترلاسه کړ. د فارن پالیسی په وینا سوال پدې کې دی چې آیا د امریکا د دفاع وزارت په دې پوهېده چې د داسې یو شرکت سره قرارداد کړی چې قانون تر پښو لاندې کوي. خبرونه د ته اشاره کوي چې د ایران لاري د موادو لژدولو بندیز د دې هیواد پر ضد د امریکا د متحده ایالاتو د تحریمونو یو جدي برخه ده. د امریکا د خزانه وزارت د 1900 میلادي کال رئیس د ایران سره پر تجارتي اړیکو نظارت پیل کړی دی. د هغه مهال د ولسمشر رونالد ریګن لخوا د دې فرمان تر لاسلیک وروسته په دې برخه کې په بیلابیلو مرحلو کې جدي بندیزونه لګول شوې دي او د قانون په هرو 15 کلونو کې یو وار تمدیدېږي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د پاکستان دننه د تشدد زیاتېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مخالې په یو برخه کې لیکل شوی په پېښور کې وروستۍ حمله د امنیت د ټینګښت په برخه کې پر حکومت د سیمې د خلکو بې باوري لا زیاتوي. د ورسپانې په لیکنه پېښور شهر 1 میلیون وګړي لري. د شهر اوسیدونکي د داسې حمله قربانیان دي چې هدف یې له پاکستانی طالبانو سره د نواز شریف د سولې د مذاکرو شندول دي. واشنگتن پوسټ کې په پېښور کې د داسې هرې حمله سره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا د طالبانو سره د سولې پر پلان انتقادونه لا زیاتېږي.
زموږ غږله ازادي رادیو او قدرمنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د افغانستان د مهمو کورنیو او همدارس د نړیوالو مسایلو په اړه ورستی راپورونه خبرونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې ولولي او وایوري. د ازادي رادیو د انټرنیټ باندې پته ده ازادي رادیو.com او ازادي رادیو.org. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې چینایي چارواکو ژمنه کړې چې د لوګر د عینک د مسو د کان او په شمال کې د امو سیند د تیلو د ایستلو قراردادونه به عملي کوي. د قانون وزارت ویان محمد رفیع صدیقی وایي دا ژمنه چین ته د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان پلاوی په وروستي سفر کې شوي. نوموړي دا سفر چې د قانون وزیر هم ورسره و ګټور وبل. په دې اړه د ازادي راډیو خبریالې مرزي احمدزی له ښاغلي صدیقی سره مرکه کړې.
دا ډیر یو با اهمیته سفر د قانون وزارت له طرف نه و. په دې سفر کې هغه مهم فعالیتونه چې موږ پکې ډیر توجه مې ولیدل او هغه د اساسي یو مسله و. هغه د دوه کمپنۍ چې یو یې ام سی سی ده او بل یې ام سی ام سی سی آی ده چې یو یې په مټ عینک کانو کې فعالیت لري او بل یې په امو دریا چې په نفت کانو کې فعالیت لري. د دوی سره هغه تعهدات چې لومړی وخت چې قرارداد به امضا شو هغه تعهدات یو سلسله تعهدات دوی وکړل. اوس موږ د دې خواستار یو چې هغوی څومره تعهدات کړلي وو او له دې نه وروسته دا قرارداد وسول. موږ د دې تعهدات عملي کېدل لپاره مذاکرات مو تر اوسه پورې جنیان وي، مخصوصا په
صدیقی صاحب. به سعودي مسئله ده چې په افغانستان کې کله چې د لوګر په مس عینک کان باندې کارونه باندې شروع سو په غځای کې یو سلسله ستونزې هم جوړې شوې او حتی یو شمېر کارکوونکي بیرته بهر ته لاړ. دغه ستونزې تر کوم ځای پورې په دې سفر کې حل سولې؟ کېدای شي په دې باره کې تاسو خبرې وکړئ.
د چین صدراعظم زموږ ولسمشر ته اطمینان درکړی ده چې دا دوه کمپنۍ چې په کانو کې فعالیت لري او هغه تعهدات دا هغوی به عملي کوي او تر اوسه پورې هم زموږ هغه مستقیمه مذاکرات ادامه لري او موږ به امیدوار یو چې په ډېر ژر زمان کې دا یو ښه رایال به پیدا کړو چې له یو طرفه دا هغه څه چې په قرارداد کې لیکل شوي ده او تعهد شوي ده هغوی به عملي شي.
څرنګه چې تاسو هم یادوار سوئ چې د مس عینک په کان کې یو سلسله ستونزې وې چې په هغو باندې مذاکرات هم په دې سفر کې وشول، بیرته به په دغه معدن باندې کار څه وخت شروع سي او څنګ ته د ده په شمال کې د امو سیند د تیلو د استخراج په وړاندې هم یو سلسله ستونزې وې، دغه ستونزې څومره حل سوي؟
ځکه چې تر اوسه پورې دا په عینک کانو کې په مس عینک کانو کې کار متوقف شوی نه ده. کار په هغه چینه کې جریان لري، د کمپنۍ تجهیزات په ځای کې شته ده او دوی فعالیتونه یې تر اوسه پورې جریان لري. خو یو شی ده چې دا قدرت یې کم شوی ده، که نه تر اوسه پورې کار هم په مس عینک کانو کې او هم په عامو دریا کې تر اوسه پورې ادامه لري. خو زموږ هغه شی چې پکې ډېر مهمه ده چې یو سلسله تعهدات په لومړی وخت چې دا قرارداد امضا شوی ده او هغه قراردادونه باید عملي وسي.
نور چینی لوري له افغان چارواکو سره په کوم مواردو کې دوی وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟
تاسو پوهیږئ چې چین یو اقتصادي قدرت په منطقه کې ده. هغه شی چې میانو غواړي هغوی اولویت اقتصادی مسائل پوری دیر ده او دیر ښه خبره دا ده چې چینایانو ډیره لکمندی لري په کانو کې سرمایه‌ګذاري وکړي. موږ هم په دې مدیریت او د دې روابط سره ډیر هغه خپل تلاشونه به یې کوو چې یو طرف نه یو شانسان اقتصاد لپاره یو ښه کومک به وکړو.
صدیقی صاحب، فقط د روسي سوال په ځواب کې که وایست چې چینی چارواکو بیا هم له افغان چارواکو څخه څه غوښتنې درلودې او څه تعهدات په دې سفر کې وسول، مسایلو ته بیا هم دوی ژمن پاتې شول؟
تعهدات هغه وسول چې چین صدراعظم له خوانه ولسمشر صاحب ته وعده ورکړل شي چې کومه تعهدات دوی کمپنۍ کړی ده هغه به یې عملي وکړي.
د افغانستان د قانون وزارت ویان محمد رفیع صدیقی او چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د چینایي چارواکو د دې ژمنې په اړه خبرې کولې چې وایي د لوګر د عینک د مسکان او په شمال کې د امو سیند د تیلو د ایستلو قراردادونه به عملي کوي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادۍ راډیو بېلابېلې خپرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، دا تاسو واتنی مشمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لارې واورئ.
زموږ کاکله ازادي راډیو اوري. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې برخه خبرو اترو ته تاسو پام را ګرځو. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستۍ راپور چې نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې تاسو ته وړاندې کوو. د اسرائیل صدر اعظم د امریکا له ولسمشر څخه غوښتي چې پر ایران لګول شوي بندیزونه پر ځای وساتي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې کتنه سره وکړه. نتنیاهو ویل ایران د اسرائیل لپاره اوس هم یو ستر ګواښ دی. په دې وروستیو کې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې خوالی اسرائیل اندېښمن کړی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیزو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم د متحده ایالاتو له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې پر ایران خپل فشارونو او بندیزونو ته دوام ورکړي. بنیامین نتنیاهو تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس اوباما سره د کتنې پر مهال ویل ایران غواړي اسرائیل لمنځه لاړ شي.
So for Israel,
دی وای ایران د اسرائیل د ورانولو لپاره متحد دی. نو د اسرائیل لپاره ورسته ازمیخ بل ایران سره داسې موافقه وی چې دا هیواد په هر حالت کې په بشپړ توګه اټومي پوزي پروګرام ونه لري. د اسرائیل اندېښنه ورسره هغه زیاته شو چې نږدې له دریو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره په بې سابقه ډول د ایران او امریکا په اړیکو کې بدلون راغی. د غراز د امریکا او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په نیویارک کې دیرش کال وروسته له یو بل سره کتنه وکړه او دواړو لورو دا خبرې ګټورې وبللې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د ایران نوی حکومت غواړي په یو ډول سره نړیوالې ټولنې ته فریب ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له نتنیاهو سره په کتنه کې ویل چې هیواد د اسرائیل امنیت ته ژمن دی او د هغه په وینا دا هیواد او نور نړۍ باید له اټومي ګواښ سره مخامخ نه وي.
That it is imperative that
دوی لکه لنه چې ما کار پیل کړی دی، ما او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو موافقه کړې چې دا حتمی ده. ایران باید اټومي وسلې جوړې نه کړي. دا د امریکا د امنیت لپاره مهمه ده، د اسرائیل د امنیت لپاره مهمه ده او د نړۍ امنیت ته مهمه ده، ځکه موږ نه غواړو چې د نړۍ په تر ټولو بې ثباته سیمه کې د اټومي وسلو ماشه کش کړو. زیاتره کتونکو په دې باور دي چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو د دې هیواد نوې مشرتابه دې ته اړ کړ چې د خپل هیواد د اقتصادي وضعیت درغول لپاره له لویدیځ سره نرمه لهجه او لار غوره کړي.
د ژوند رنگونه
ماما نوم به مراد واخلې.
ما نوم عبدالرزاق مجددي ننګرهار ولایت ماشین دوله سواله.
ښه، دلته څه خرڅوي تاسو؟
دلته لکه بادام او کشمش او غوزان. او هغه د سیدا چې د سرمایداري او دولت یو خواته د یو نه غرزي بلته پریدي، موږ په دغه او د سرمایدار د څه نه وي، لکه سره پان شو، نور داسې نور خلک شو، کوم چې غریب خلک دي، څوک صابه خرڅي، څوک شملي خرڅي، هغه په لغه ته وروي سینته خرڅي، څوک تشنب کاغذ خرڅي، هغه سینته گزاري، څوک سرمایدار دي هغه په ځای باندې ناشتي.
یعنی قانون دلته یوازې د غریبانو لپاره دی.
نو دا خو په خوانه ویل چې دا غریب چې دي دا خپلاندې کوي، چې دا یو دغه جوړي او شورس جوړي او سرمایدار چې دي په خلک دي، دا خو د خوانه شو.
ولا ما مای تاسو زړه ډیر ډک کاری، چا نه داسې ډیر پازاب شوی وای دلته عسكر مو پازاب وي بل څو؟
نه، دا دولت پازاب وي، دا عسكر نه پازاب وي، دا دولت پازاب. چې دا غریب سړی الوغان او مطلب مرچک او دا شند ورته گزارې په ولخیږي خیر ده، دغه کوم گزارونه پروا نه کوله، خو دې بشر به زتینه کړي. اوس هم څلور کسان خورن د لغتولاندې کړه، هغه سرمایه خیر ده، هغه
سپینګری بم پکې وکنه،
نو خو سپینګری ځوانان ولې د انسان به زتی وشي، د بشر به زتی وشي، به هیڅ احترام نه لري.
ته په خپل چا په عذاب کړي شي، یوازې ځان پړ او وای چا کله داسې کوم بدر او یکړي.
نو زه خو په خپل کوم یم ادب او زما یو شخص، یعنی زه خپل ځان لپاره زه دا بدونه، زه باید د ټولو خلکو دغه په نظر کې ونیسم. کله او زه خو په عذاب شوم، خو دا به زونه ما څه په عذاب شوم، زه د خلکو د داست دا خلکو دغه نارامي، دا خلکو دغه بیزتی، یعنی ولا چې دا سترګې موسم نو خوله راکی.
کانو خدای دې هغه دې چا خبره ظالمانو ته انصاف ورکي او ټول دې خدای ښه ژوند ورکي.
امين امين. کور مدان ستاسو دې رحمنه کړو.
قدر مون اوریدونکو، دا ده د سهار 9 بجې او 10 دقیقې دي. زه احمد تکال د خبری مجله لمن ران غړم او سټوډیو او